سلامونه او ستوري مسي وخت سهار لس بجې سپې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ ارکلای کوم. دا غړي اول نیمای ریپورتونه ته ځانګړې سوي ده. په دوه نیمای کې د مشال مرکه دراورو په ریپورتونه کې د سر ریپورت د دوکې کې د جرګه د چې له حکومت څخه پکې د امنیت غوښتنه کوي، او د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د سکولونو د کتابونو د نشټوالي او دارنګه د پاکستان د مالی حالت په اړه باندې او د سره روغي د سړک د پل جوړېدو په اړه ریپورټر خو پایله خبرو. د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی. د فلسطیني اسلامي ډلې حماس وسله والې څانګې چې امریکا او اروپایي ټولنې تر غره ګرځولې ده، د مې پر 15مه د درې اسرائیلي فوجانو د وژلو ذمواري منلې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره دي نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په سوي د جرګې کې سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. پر دې مهال د سکرو د قانونو اتحادیې یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي، نو ځکه د په خبره دا د هغو ذمواري ده چې د قانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي.
Мы не сегодня разыскивали этот рок там. Я задаем тебе дарейцы. Вот он даем тебе дуй. Так это белье по матке разах. И даже шкурки по матке разах. Лагабата, его мясо не складывает. Его мясо не сбандает. Ла трупея растает. Ахири про лепарям гуали. Про арджия гуали. Ахири до всем. Про крепу сужу грохнуть. По всему про крепу гуали.
د جرګې ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت لپاره د پولیسو رول زیات کړي او نور پولیس او لیویز ځواکونه دی وګماري. له سیمې څخه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې شامل وویل چې صوبای حکومت پلان لري چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسول لپاره د لیویز 1500 نور سرتیري برتی کوي. دا جرګه تر هغې وروسته سوي چې د مې پر لومړۍ نیټه و کان کیندونکي اته دیش ورځي او وسلوالو خوش ورسته وسلوالو خوش کړیول. دوی تور پوری کړ چې بلوچ ډلی لیبریشن بلوچ لیبریشن آرمی د سکرول مالکانو څخه د کلنګ اخیستو په خاطر تښتولی ول، خو بیلې په رسمي توګه د تښتونې ذمواري نه منلې. البته په دوکې کې د مې پر دومه د ماین په دوو جلا جلا چاودونو کې د یو کس وژل کېدل او شلو ټپیان کېدل ذمواري بیلې منلې وه. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د تجارت وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته ورسېدی. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونې د امکاناتو لارې چارې لټول دي. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره پر تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کړې وې. پاکستان چارواکو وایي چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستان له چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی په روانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان د اعلان داسې وخت وکړ چې د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي دي. سازمان پروند رایټرز خبري اجنس ته په یو ایمیل کې ویلي چې تمه کېږي چې یو پلاوی روانه میاشت پاکستان ته سفر وکړي چې د ټولو پاکستانیو د هوساینې په هدف د راتلونکي مالي کال بجټ پالیسیو او اصلاحاتو په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د اپریل پر 9مه IMF پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د ورکولو اعلان کړی و چې ورسره د سازمان له لوري اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو پور پروګرام بشپړ شوی و. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د هیواد په کچه د غنمو د روان بحران پر ضد د احتجاج پیلولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کروندګرو له بیلابیلو ډلو سره یې تماس نیولی او دوی به د زراعت شخړو لپاره د مۍ له لسمې څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. نوموړي پر پخواني نگران حکومت تور پورې کړ چې د غنمو د ورواردولو په صورت کې د پاکستان خزانې ته د نږدې 280 اربه روپیو تاوان رسولی دی. تر دې وړاندې د مۍ پر څلورمه پخواني نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا تور رد کړی وو. په پاکستان کې د تیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې کروندګرو احتجاجونه کوي او وایي چې سربیره پر دې چې په پاکستان کې د غنمو ښه فصل شوی، پخواني نگران حکومت له بهر هیوادونو څخه تر 3 میلیونه میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړي ول چې له کبله په بازار کې دوی د غنمو بیې راپریوتې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کروندګرو د تورونو د پلټنې لپاره پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د فلسطیني اسلامي ډلې حماس وسوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې ترګره ګرځولې ده، د مې پر 15مه له غزې سره په کیرم شالوم لارې د سوي بریج زمواري منلې ده. اسرائیل وایي چې په دې حمله کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د اسرائیلو فوج وایي چې د جنوبي غزې له رفح څخه د تیرېدونکو لارې پر لور لس توغندي و توغول سول. د دې په خبره دا لارې اوس د ساحلي حصار سیمه ته د مرستو رسونکو تو ترکونو پر مختلل سوي. البته نور لاري خلاصي دي. حماس ویلي چې لاري سر نږدې د اسرائیلو پر پوزي اډه توغندي توغولي دي. خدای نه ده دا یې نه ده تایید کړي چې دا یې له کوم ځای څخه توغولي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو اوریدل او سم د ریپورتونو برخې ترازو. په ریپورتونو کې به مو تاسو ته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د سکولونو د کتابونو په اړه رپورټ وي او د دارنګ د پاکستان مالی حالت څنګه دی په دې اړه باندې به رپورټ وي او سره روغه کې د خلکو په دې اړه باندې چې دوی پول جوړ کړي په دې اړه باندې دوی غوښتنه درته وړاندې کوو. پایله دوکۍ کوو. په دوکۍ کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کان کیندونکو د وژنو او تښتونو د زیاتېدونکو پیښو په اړه جرګه شوې ده. په دې کې د قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. جرګې پر حکومت غږ کړی چې کان کیندونکو ته دې تحفظ ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د کلنګ لپاره تښتول شوي چې بیا وروسته خوشې شول. د دې زمواري بلوڅ بلتون پانی وسلوالې ډلې لیبریشن آرمی باندې لګېدلې وو خو هغو دا په رسمي توګه نه ده منلې. د دې تر څنګ جرګې پر اف سي ځواکونو هم نیوکې کړي چې په وینا یې له دوی څخه د تحفظ لپاره پیسې اخلي خو دوی یې خوندي کوي نه. په دې اړه له کوټې ایوب ترین رپورټ راکړي.
جرګې ته په خپله وینا کې د دوکۍ د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې وغړي نواب خان دومړ د نامنۍ ته د وروستۍ پیښ زمواري پر امنیتي ادارو راړولې او د ده په خبره چې په یو پلمه یا بله پلمه د دوی څخه پیسې اخیستل کېږي. قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اویل چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
هر څوک دی دا د غیرت کار نه څوک یې یو تنظیم درې څوک یې چې شي دی او روکو لاروي دوه خو دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او سایلان چې سرای مخامخ وي خو دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی. هغه دا وی دی لکه مسلمان ګډ ناش هغه دی راست خپل حق ښکارا کی ما څه دی خبره وو
خوب. مرکز کی دا حکومتی جماعت مسلم لیگ نون ڈلی دا کامی اسمبلی غڑی سردار یعقوب خان ناصر زیاد اکڑا چی صوبائی حکومت دی پس سیمہ کی دا خلگو دا تگراتا تک او د کویلی د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیس ترڅنګ لږ تر لږ 1500 ځایی خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به افسی ته دا ویایو چې موږ ته یو 1500 لیویز لوکل ترک از موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو هر حال هم راوړي او دا معامله به انشاءالله خدای کول په دغه شي باندې لږ سره کنټرولېږي. هم 1500 پولیس په کار ده، هغه کیس تیار ده، هغه به موږ رااله دي 1500 پولیس راکړي نو په دغه کې به انشاءالله د اف سي مداخله کوله معاملې ته خدای کول نو کوشش دا کوو نو اف سي به هم په خپل لار باندې انشاءالله له موږ سره ملګري او له موږ سره به کوشش کوي موږ دا مسلې مسایل به حل کړي.
دلته په کوټه کې مې چې کله د بلوچستان د حکومت د ویان شاهد درین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دوکوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمهواري ده او په دې ترڅ کې د سیکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی. د دوکوی قبایلي جرګه د هغه وروسته سوې ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکهدار مانده کې لومړی د کویلې لارې د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نښتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه. د هغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه له مخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوشي سوي او و خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای له لوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکې څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کویله ټیکس غواړي د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لکه څنګه تاسو خبرونه کوي اوریدل د سعودي عرب یو لوړ پوری پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې د سعودي عرب شاوخوا دیرش کمپنیو استازي به د پاکستان له سوداګرو او کاروباریانو سره په پاکستان کې د پنګونې په امکاناتو او تجارتي اړیکو پراخولو خبرې کوي. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، تاسو تار کلی وایمه نو کدی ته تفصیل راکړئ، مننه به وي.
سلام کاکر صاحب، تاسو ته سوریدون گوتا او بل خبر کوم تاسو ما آواز درځي اوره؟
بالکل تاسو ژغ راځي، تاسو په سفر کې یاست خو بهر حال ژغم صفه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه
تاسو مننه،
شکریا تاسو څنګه چې تاسو لکه څنګه تاسو ذکر مو کړ په اسلام آباد کې د سعودي عرب او د پاکستان تجارت په او د سرمایه‌کاری په اړه باندې خبرې شروع شوې دي او د دې خبرو لپاره د سعودي عرب 50 رکنی 50 کسیزه د تاجران یو پلاوی اسلام آباد ته تیر شپه رسیدلی وو چې د دې مشری د سعودي عرب د سرمایه‌کاری یو نائب یو مرستیال او وزیر هم کوي او بیا د پاکستان تجارت وزیر جام کمال د دې سفر په اړه باندې ویلي دي چې د دې سفر کې کوم سعودي سرمایه‌کاران پکې دي، حکومتي خلک هم پکې دي، نو دوی پاکستان کې کوم دي هم منصب دي، دوی سیال دي، هغه سره به دي خبرې کوي او په پاکستان کې په ځینې شعبو کې ځینې څانګو کې د سعودي عرب د سرمایه‌کاری په اړه باندې به خبرې کوي او دا پلاوی تاسو به یاد وي چې 100 ورځې وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وو، هغه کې دا فیصله شوې وه چې سعودي عرب کومه سرمایه‌کاری غواړي د هغې لپاره به یو پلاوی راځي. دا پلاوی اوس راغلی دی او کله چې شهباز شریف د وزیر اعظم جوړېدو وروسته سعودي عرب ته تللی وو، هغه وخت کې د سعودي عرب ولی هیڅ ویلي وو چې سعودي عرب غواړي پاکستان کې 15 ارب ډالرو سرمایه گذاري وکړي. نو داسې د سیدلته ویل کیږي چې د دې سفر یو مخه یو هدف دغه هم دی چې کوم سرمایه‌کاری د فار دلته مختلفو شعبو کې فرصتونه دي هغه باندې به خبرې کیږي. نو بهر نن د خبرو اولنۍ روز ده او به کته چې کله بیا خبرې کیږي نو روسو سپایل او نتیجې ورکړي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب، تاسو تفصیل راکړئ، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو مننه،
مهرباني، خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، پاکستان ته د سعودي عرب یو غټ پلاوی تللی دی چې هلته به د سرمایه‌کاری امکانات ګوري او خبرې اترې نن پایلیشی پدا سیال کی چپ خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاست پوره کېدونکې ده. حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه به په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. داراز تعلیمي چارو پوهانه وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمپاین کوي خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر بیا وایي چې د دې ستونزې په اړولو کار روان دی. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبه کې د زمشو او زلو د استادانو اتحادیه وای د دغو سیمو زده کوونکي لاله وړاندې د یو شمېر اسانتیاو به برخې دي خو د درسي کتابونو د نشټوالي له وجې تعلیمي سلسله ډېره زیاته متاثره شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسیشن مشر نصیر شاه افریدی د مای په پنځمه مشال لیډیو ته وویل چې د اپریل په اتمه نوې تدریسي کال پیل شوه او هڅه کوي چې په سناسه طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
مونږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کم زمونږ سابقه کلاسونه وو په 2023-24 کې دا و ماشومانو نوم درې کتابونه را جمع کړل په هغې باندې مونږ نوي کلاسونه شروع کړي دي او هغې کې بعضې کتابونه داسې دي چې هغه بالکل خراب دي او اکثر ښه وو نو مونږ خو ګزاره روانه کړې ده خو حکومت طرف نه مونږ له کتاب میلاو شوی نه ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ڈیوز دی چې تاسو وو کې نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لاس ورځو کې کتابونه ملويږي خو هغه لاس ورځې ترنن پورې پوره برابرې نشوي.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سمه پاملرنه نه کوي. داراز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیه په خوانې مشر خان مالک مسید وای داسې ښکاري چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته. غنی په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغه ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مهینه مخکې یغه پریسینګ وشي کنه یغه د پر بجټ الوکیټ شي او یغه نه بعد په امکانونو نه مخکې عوام یا مخکې د کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریک ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو د بجټ مسله وی بیا د یغه پریس مسله وی د غینا دا نقصان وشو کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونا هم وران دی وجاڑ دی رنگ دی برباد دی آبادی هم برباد دی ال کتابونا اول کو ملاوی گی نا چه ملاوی گی نو تقریبا اگست ان شبا ملاوی گی چلتا بیا سردیان راچی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر فیصل خان ترکی د مئی په پنځم مشال لیډیو ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي نو زکا د ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همدارز وویل چې د نوې منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی او زیاتره سیمو ته درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وايي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اولنی چې کوم ورکو نه سپتمبر کې ورکولو ناغم نغینه لیف شو بیا دویم انسټالمنټ چې جنوري کې ورکولو ناغم نغینه خطا شو د دې ایشو په دې راغلی چې هغه دغه پیسې نه دي ورکړې مونږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو نما لاسټ ویک په دې باندې میټینګ کړی دی. لاسټ ویک پورې ټیکسټ بک ګولواله چې دی ما ته ټول ډیسټریکټس والے ډیټا خولې وا تقریبا 90% چې دی لاسټ ویک پورې زموږ ټول ډیسټریکټس کې دی نو کتابونه ډیلیور شوی دي. د مې ډیسټریکټ هم تقریبا 90% ډیلیوري دا غیم شوی دا یو ډیسټریکټ نیم کې کتل ډېر اوپر نه چي لری والے ډیسټریکټس دي نغې کې بس لګ ډیری شوی او دا چې باقي 90% زموږ بوکس دي هغه ډیلیور شوی دي ان شاء الله یو سورج کې باندې کې نورم کلاریټی راشي ان شاء الله 100% به پوره شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت سکهال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی. خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادي سهولتونو پوره کولو ته هم سمه پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او سم یو بل رپورٹ راځو د پاکستان خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په نهو میاشت کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو ذخیره ریکارډ 55 کروڑ روپۍ پور اخیستې دي چې تیر کال د لومړیو نهو میاشتو پرتله نږدې 50% زیات دي. رپورٹ زیاتوي د زیاتو پورونو ورکولو وجه د شخصي بانکونو ګټه 45% زیات شوې ده چې پکې 80% پور یوازې د پاکستان حکومت تر ځخه اخیستې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ قصاري پور کول لپاره حکومت د شخصي بانکونو ځخه زیاتې قرضې ترلاسه کړې دي او بیا د مرکزي سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 22% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې. تفصیل د نیازالی په رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارډ قرض روپۍ ترلاسه کړې دي. د راپور لمخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کرب روپۍ قرض اخیستې دي او دا قرض روپۍ د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیاتې دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخیستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د ریکارډ کچی 45% زیاته شوی ده. د اقتصادي چارو شنن کی وایي حکومت که زیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټه د شخصي بانکونو ده. او د خزاني وزارت راپور هم دا خایي چې د زیات قرض روپو تر لاسه کولو لکبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپۍ یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړي دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل الرحمن وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیات قرضې ترلاسه کړې دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهیسې 22% ده، ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دے مقصد داو چے قرضے گرانی شی او قرضے وقت کم اغشتی کے گی او دا دے پوجا بندے بگرانی کم ہوئی شی چے کم حکومت دے وقت کے چے دے دا غی بجٹ خسارا چے دے نو اغا دے رزیات دا آغا بجٹ خسارا پورا کولو دا پارا چے دے نو حکومت اغا دا دے شخصی بینکونو نا قرضے لی دے وقت کے چے دے نو دا ٹولو نا زیاد دا اتیافی سدا نا زیاد چے دے کم قرضے دی دا نیجی بینکونو آغا چے دے نو دا آغا ٹولے قرضے چے دے نو حکومت تروانی دی دے وقت کے چے کم بجٹ خسارا دا آغا دا تیرو نه میاشتو کې کدا موږ داغه نه مخکې کال سره داغه موازنه وکړو دا تقریبا 45% چې دنو دا سیوا ده. نو دا بجټ خساره چې دا د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهیسې د پاکستان مرکزی سټیټ بینک په قرض پیسو د سود شرح 22% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرح لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي، نو ځکه په هیواد کې پانګونه راکم شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د څانګې استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي، خود دی بد اثر په پانګوالو دی.
د څومره چې شر سود شي وای په دغه سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګرانه پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي، ځکه چې پروفیټ مارجن د تاو تریخوالي د وجنا او نور چې کومې په معیشت کې ستونزې دي دغه د وجنا پروفیټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي دغه پروفیټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی دغه خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 20% دغه ډیر سیوا دی. نو دغه وجه ده چې دې سره سرمایه کاری چې دنه هغه ډیپریس کیږي وده نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپۍ اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي، نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې د شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 کرب روپۍ دی، د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپۍ ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمې شوې نه دي. د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دیوائی کدیو کال ریکارڈ اگرون پاکستان اقتصاد تدیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سودا گرائی لپارا دا امریکی ڈالر اتارتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئیم ایپ سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی ادارو نا قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نا قرض روپی اخلی. نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیر تور کول دا پاکستان لپاره لوی فشار دی.
دوی سارے اشاره اوس طرف جا رہے
ہیں. شریار بٹ زیاته کړی چې پاکستان د نور پور لپاره روان کال د جولای میاشتې د بجټ نه وړاندې د ایم ایف سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روانې میاشتې مای په 15مه د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوې پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 19مه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی وو. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 10مه ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوي دي. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستانی حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا د برجن وزرستانو سیدونکو شکایت کوي چې تر بارانونو وروسته د سره روغې د کرکۍ شکاري سړک په ساعتونو بند وي چې له کبله د دوی د ژوند اړین کارونه ودرېږي. دوی له حکومت څخه پر دې سړک د پل جوړولو غوښتنه کوي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، البته له دې سیمې څخه د قومي اسمبلۍ استازي مشال لیډو ته وویل چې هڅه کوي چې پل زر جوړ شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدن کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے وشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیمکشے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجائیے دے سیمے خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیمے اوسیدن کئی عثمان ماسید پدارنگ بیانوی. تحصیل سراروغا سرا تعلق لارن کئی خبریال سکندر حیات شکاری روڈ بنے دے پل نشتولی پواجا دے زوئی خال کے مشکلات پبراکش مشال ریڈیو تا وویل
چکی میں خال کے وشتنا ہوا چھے پدا خوڑ مندے پدا الگال مندے دا پل جڑ شی آگا دے ویسا پورا چار شیری نشوا چھے ورہ تا خال کے تا دکھی میں مشکلات دی پدا چھے کم دے شاکاری ابو دیبو او 4000 کلی نہ ہوں دولے زیوت خال کو پتے کی جی نو آ چھے کلا اے بروشیل یا وروشی نو پدا الگال مندے خوب یا بالکل چھے کم تاگ رو تاگ دائی دا مکمل ختم شی چھے چو پرا آگا اے باک کامشہ بھی آنوی جنو دا خال دا دیر تکلیف تا کومات نا ہم دا وشتنا کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت څخه دا چې کوم د شکاري کلی ته کوم روډ چې دا کوم خور دی د سراروغا چې کوم مې د مارکیټ ته دغه سارا کیس چې کوم ګړ بایي په دا مو دا چار وشي دا پل دا جوړ شي چې د خلکو مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سراروغا اوسې دین کې د پلا تعمیر کول غوښتنه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تک شیش وا غوي په ځواب کې
داغم بالکل په نظر کې دا چې کوم سره روغه کې یادی کرکنه شکاری کلای دی او دغه سی په مولي خان سوی نه مخکې ها یو غټ ګر دی هغه ها مشتغی کسنه وشوي دی دغه خلته تکلیف دی بالکل نشره دی مجو په خیال کې هاوی او نشره پرم د کوشش هم کې لکه سره مش تاسو ته پاته د نیوال رزه دی د حکومت نه یی دی پیسې راځي نشره پیرا پیرو د مش کوشش وی چې په دم د مقصد خلته سوالات جوړ کې او تر خپل باندې بسر دی.
د سراروغا سیمه اوسې دین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سراروغا کرکنې شاکاری کلی په خوړ بنه د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ډیرو ریاو سم د خبرونه نیمایته راغلی او لسمې بجې دي د خبرونو لنډې زورته وایم او بیا به ونې خبرونه ته زو د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر حکومت شخ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره دي نور امنیتي ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هغه هیواد کې د سرمایهکاري د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د پاکستان له چارواکو سره د پور نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی په روانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د هیواد په کچه د غنمو د روان بحران پر ضد د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د فلسطینی اسلامي ډلې حماس وسلوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې تر غره ګرځولې ده پرون له غزې سره په کیریم شالوم لارې د سوي بریج زمواري منلې د اسرائیل وای چې په دې حمله کې درې سرتیري وژل سوي دي. دا خو د خبرونو لنډوز او سم د دیونی مشال مرکا چې په کې مو ډاکټر احسان الله درمل میلمه دی نو موړی په پښتو ژبه د طبي او مهم کتاب شپړلې دی. ډاکټر احسان د پکتیا اوسیدونکو دی خو لمړنی زده کړې له کورمی سدیز خطر لاسه کړی دی. ډاکټر احسان په جرمنی کې میشته او هلته په طب کې لوړې زده کړې کوي. ډاکټر احسان د میډیکل فیزیولوژي چې د طب نصاب یو له مهمو کتابونو دی په پښتو ژباړه دی. دی وایي د کتاب ژباړلو مقصد طب زده کوونکو سره مرسته کول دي چې پر مفهوم یې پوه شي. ډاکټر احسان طب سره شاعري هم کوي. پروګرام کوربه دی ګلایاس.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو په مشال مرکه کې ستاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نن د سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړلی. دا کتاب به څنګه ژباړلی دی کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی او سره خبرې وکړو او دا وخت کې نوموړی په جرمني کې میشت دی. ډاکټر احسان الله تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر زیات مننه ګلایا صاحب تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته ټولو ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ ستاسو ښه غوري سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب ډېر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
سیمپل هاوس په پټیا کې یو ولسوالی د زیاریوب. زه د هغه ولسوالی هم چې د کورمی سره اغلری سرحد لدی د کورمی جنسه سره. بیا لومړنۍ د مکتب خو مې په کورم کې ویلې په کورمی جنسه کې د مونږ سیدو د هغه وخت چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت او په کورم کې په صدی کې یو الټ مې مکتب ویلې الټ زمونږ کورونه وو.
ښه
یو ستر په هانتون مې په افغانستان کې ویلې او تخصص او د نورا کیسې مې پورته زده کړې بیا په افغانستان کې او په کراچۍ کې.
لکه کدا سي هغه کو چې لومړنۍ زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمی سدینه پستا بیا تاسو په هانتون ته کابل ته لاړې. بیا کابل کې مو تر لاسه کړې ده؟
نه بیا مې کندهار په هانتون کې ټیټ په هنګای ویلې اګه نو رسمه په کابل کې د داخله ناروغي او انټرنل میډیسن چورته وي هغه کې تخصص کړی.
ها
اګه نو رسمه بیا د کارډیولوژي تخصص کړی. کارډیولوژي سب سپیشلټی ده.
ها
اګه نو څه په کابل کې او څه په کراچۍ کې کړی.
نو دومره سفرونو کې ډاکټر صاحب موږ اکثر داغه نه د ملمنو نه د پښتنه هم کو چې د پښتنو په سیمه کې همیش چې کوم زمنګ مشران دي مېندې پلرونه دي نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجنیر جوړ شي. نو تاسو سره هم دا چې دغه تاسو خپل غوښ ډاکټر جوړ شي وي خو تاسو سره هم تاسو دغه شبي کنه
ولا رښتیا چې وایم د کورنۍ د خونه خود څه د خاص فشار نه وو.
ها
خو هغه محیط کې یو تمایل موجود و لکه کله چاپیریال هم یو څه انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي. نو هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده و چې کڅوک واقعا درسي لسته وي یا په یو څه شي پوهیږي نو دغه خو مسلکونو ته به کامیابیږي کنه. دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل. نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغسې یو تمایل و چې هغه اعلی کوالټي پوهنځی یا فاکولټا انتخاب نو کېدای شي د اجتماعي تاثیر هم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې. خو زما خپل شوق هم ورسره ځکه چې یو مو په کورنۍ کې هم زما نه مخکې زما یو تره زوی و هغه ډېر لوی ډاکټر و د هغه شخصیت هم په ما باندې سیوری کړی و ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوي کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت یې لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو او ډېر هغه و ډېر داسې مرستندوی ډاکټر و خلکو ته ډېره مرسته رسېده د ماشومانو ډاکټر و د هغه د شخصیت تاثیر هم او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي و د سینس سنسی مزومین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم نو بس دا ټولې کیسې وې چې سره یو د شوې څه د چاپېریال تصویر یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپله درونی دلچسپي وي دا ټول سره یو د شول چې ما بیا میډیکل انتخاب
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کم کم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وای
ولا چیلنجونه خو وو دا سه چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سده نه د کور مینار کندهار ته تلو لږ مسافرونه کول او د لارې سمې نه وي او هغه هلته شرایط داسې نه وو که نه چې داسې ایډیل شرایط وي د پوهنتون د ویلو او په اقتصادي لحاظ هم موږ داسې نه وو برابر چې یو کس دې په اووه اته کاله یا پنځلس کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکړي خو چون زه خپله هغه مې داسې دی د شوق و ذوق مې داسې دي چې په یو څه شي کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته یې ورسوم نو زما ذاتي دلچسپي خپله ډېره زیاته وه پکې او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډیر زیات خواږه لري لکه د ځینې مسلکونه چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونه چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډیر زیات انتخابوي خو هر علم هر شعبه داسې یو خواږه لري میډیسن هم داسې یو خواږه لري چې
اکثر میلمنو نه چا چې په کم مسله کې یو زده کړې ترلاسه کړي یا پوهه لري دا تاسو دا خبره سمه ده چې هر یو هغه خوند خپل خوند دي خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاري یو داسې یو پروفیشن چې یو ډېر یو دننه نه څنګه تاسو احساسوئ خپل ایز ا ډاکټر
ولا دغه دوی خبرې دي ګوره صاحب او ډېره تجربه هغه ورته وکړه ډاکټري اول کې یو ډېر هغه ښکاري که نه یو هوس غوندې ښکاري چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی او ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب خلک راته وایي وروسته چې کله سړی ورداخل شي داسې دویم یا دریم سیمف ته چې ورسېږي بیا فکر وکړه چې ووایي دا خو ډېره ستره لاره ده او ډېر سخت دی ډېر پیچلی دی او ډېر زیات مسؤلیتونه لري که نه غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي ځکه چې که ته اکاډمیک بیس ونه لرې نو بیا مریضانو ته جنجال پېښېږي مریضانو ته تاوان رسېږي او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېڅلی شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي د هغوی د صحت سره لوبې ونه کړي د هغوی د ژوند سره لوبې ونه کړي وروسته ډېر زیات هغه کېږي که نه ډېر زیات ستره یوه ستره هیولا ورنه جوړېږي نو په همدې لحاظ ډېر خلک چې طبابت وایي په یوه مرحله کې ورنه پاتې یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډېر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري یا د دې لحاظ چې سخت دی نور نشي کولی چې مخته بوزي یا په دې دویم او دریم سیم کې ډېرو خلکو نه پاتې کېږي نور هغه شروع خو بیا چې وروسته ځینې هغه شي ځینې خلک بیا ورته هغه شي ورته ټینګ شي او تر پایه ورسوي نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي همغسې کوي البته سخته دی ډېر د چیلنجونو نه ډک مسلک دی هم په اکاډمیک لحاظ بله خبره دا ده بل سختوالی دا ده چې دا ختمېږي نه که نه هر ورځ اپډیټ په کې راځي نوې خبرې ته به ټول عمر د کتاب سره تړلی وي زما مثلا د
خبر
اوکھلا گران بھی کم کتاب موڈیل مسلک سر تاریخ جو ہارا میاش نبی کتاب راضی ہارا اگا یو نبی اگا سر تا سے مخام کی گئی
ہاں بالکل دا لکا پدی کی دخواخ نخواخی بیا مثلا نشت تے باید ول ولی زکا کا نوی کتاب یا اپ ڈیٹ نوی میری معلومات نوی رکھ سرا نو بیا غوی دا سړی ورست پتی کی گیا و دی مرزانو خدمت
بالکل وقت تیر دو سرا ناڑی ہم بدلی گی منگو قتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله خلکو ته تیارم نو غم نو نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی هغه مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو ته ګمو کو ولې مو ته ګو کو
ولاد د هغه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو ورسته چانس مو ته برابر شو په جرمنی کې له اوسیدلو او د نورو زده کړو. زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زهین تر روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته دی هغه تللی وم په سب سپیشلټی کې په زړه کې د هغه وروسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هغه هم باید څوک وکړي او دوه کاله هغه دی ټریننګ دی. نو زما زړه و چې هغه پیدا کړم هغه په هند کې هم یو چانس پاته پیدا شوی و هغلته مې کاغذونه جمع کړي وو او قبول شوی هم وم او پاکستان کې هم زه په دې لټه کې وم چې یو دوه انتخاب کړم او هغلته یې وکړم نږدې خو هغه متاسفانه نه تاته نظام واوښت او هغلته ونه شوه. بیا دغلته یو چانس برابر شو نو بیا دې خواته راغلم چې خپل اهداف
تکمیل کم او ترپای ورس صحیح دا اهداف بارا با هم خبرې ترکو د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمه دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي. یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضرې کو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرسو ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غونډه کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا آیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړل؟
دا جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې
نو
او په هنځي کې وو دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي یو ډېر د ډاکټر کې دوه لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ها
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل کې یو غټ کتاب دی انټرنیشنل کتاب دی په ټول دنیا کې ویل کې چې ډاکټر کیږي هغه باید په اول او دوه کلونو کې دا کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخې ورنه ترجمه کړې وي خو د هغوی ژبه سمه نه وه کنه. کله کله د ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو په یو څه شي پوهېږي او مسلو پوهېږي خو بیا لیکلی سمې نه شي ځکه چې د دې دپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو دا نو په دې خپل برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان و دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره وو چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زمونږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل بیا یو وخت کې په پوهنتون کې استاد شوم د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفا مې یو چپټر د شاګردانو دپاره وژباړلو د همدې کتاب نه. کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه هغه
سم نو سم نو لیکل شوی ما ورته چې دا چپټر تاسو وای هغه چې کله ولستو نو هغه ته ډېر خوند ورکو هغه لازم په خبرې پوه شو نو بیا بس ما ته دا غسې انګیزه پیدا شو چې دا باید وش بولل او بیا ورته کېناستم نو بالاخره وش بولل شو.
ډاکټر صاحب په دې خبرې بجاري ساتو خو زمنګ اوریدونکو ته تاسو وای چې دې اصطلاح معنی څه ده د کوم وایو چې په اسانه ژبه کې په پښتو کې میډیکل فیزیولوژي.
میډیکل فیزیولوژي فیزیولوژي خپل داسې یو علم ده موږ باید د اصطلاح معنی وکړو چې ولې فیزیولوژي ورته چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نارمل فنکشنز یا نارمل وظیفې تشریح کوي. مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه که نارمل وي که مرض ونه لري د ده فنکشن څنګه ده بیسلین تصدیق کوي. ته پوهېږي که یو څوک پوه شي چې د زړه نارمل وظیفه دغه ده بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کېږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لري په د زړه په نارمل وظایفو خبرې ته ډېر زر پوهېږي چې دا نارمل نه دی دا مرضي حالت دی. یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایفو یو بیسلین باید معلوم وي چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه شی ده. که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي که سږي نارمل وي څه ډول وي که ګردې نارمل وي څه ډول وي بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي هغه پوهېږي چې دا کوم حالت چې اوس نوی په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه دی ځکه نارمل نه دی چې دا هغه نارمل وظیفه پیژني. که څوک نارمل ونه پیژني یو خط تا سره نه وي یو اندازه تا سره نه وي لکه تله موږ ولې پوهېږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو دی دا دوه کیلو دی خو موږ سره یو تله شته یو ترازو شته دا دغسې ترازو دی دغسې یو کاڼه یو مهک دی چې مرضونه ور باندې تلل کېږي چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي ډیویشن یې کړی وي هغه ته موږ مرضي حالت وایو. مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کنټراکشن کوي
یا
درزیږي. نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي نو موږ پوهېږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل دی او
دا څلوېښت هم نارمل دی.
دا په څه شي پوهېږو د دې فیزیولوژي په علم پوهېږو.
بالکل بالکل.
یعنې دا هغه یو بیسک یو سرک دی یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي موږ پوهېږو چې دا مرضي حالت دی او بیا ته داسې څه شی دی چې موږ هماغه انحراف بېرته د نارمل کرښې ته راولو.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب که لږ د کتاب په اړه مانی راشو په دې کې د میډیکل څنګه تاسو خو یو ډېر ښه تشریح وکړله د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهېږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګانې چې دي هغه لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه هغه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکنه کړله.
ولا دا خو ګلای صاحب وګړه پروسه وه خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کتو نور ګڼ کتابونه ما سره شته دي هغوی په مرسته به مې هم مثلا کومه اصطلاح به چې ډېره مغلقه یا پیچلې وه د هغې د اسانولو دپاره ما په کتاب باندې حاشیې لیکلي او دغسې مثالونه د اوس چې ما تاسو ته وویل دغسې ګڼې حاشیې دي مثالونه دا ما د شاګردانو دپاره لیکلی نو دا کتاب عین وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغه څه شکل لیکل شوی کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورسره تشریح کړي په حاشیو کې په هغه کې. نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي. ډاکتران په دې باندې پوهېږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا کنټراکشن څه معنا او دا خو کله چې مفاهیم تشریح کېږي او علم تشریح کېږي د میډیکل علم تشریح کېږي دا بیا نو هغلته د ژبې کمال یو څه په کار دی چې په داسې ژبې څوک تشریح کړي چې مثال سره او په نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته هغه مفهوم ورسېږي یا ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي. نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم ډېر د دې اصطلاحاتو مسله ډېره مهمه نه ده که نه ځکه دا کتاب عامو خلکو ته نه دی ډاکترانو ته دی ډاکتران په اصطلاحاتو پوهېږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده که مفاهیم غلط کړي بیا نو ډاکتران هغه جوړوي لانجه جوړوي.
مفهوم ټول نه مهم دی. او ډاکټر صاحب که لږ زموږ اورېدونکي ځوانان هم اساس دغه غوري او هغه خواهش کې لري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې ترلاسه کوي، نو هغه څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې؟
دا خو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی، دا کلاسیک خپرندوی ټولنې صدیقي سره چاپ کړی، جلال آباد کې پیدا کیږي، په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته، او حتی په پېښور کې هم ما ته ځینو ملګرو عکسونه رالیږلي، هغلته هم پیدا کیږي. نو څوک وغواړي چې په پښتو ژبه په خپله ژبه یو مهم کتاب ولولي، او دا هم دوی ته یو احساس وشي چې زموږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیږدولو دپاره سمه نه ده یا دغومره لوی ظرف نه لري، ممکن دا خبره هم هغوی ته غلطه ثابته شي. که چیرې څوک غواړي چې په خپله ژبه که چیرې مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوه وي، کولی شي چې په خپله ژبه هغه ورته پیدا کړي، ظرف ورته پیدا کړي، یعنې کېدلی شي چې زموږ ژبه د ډېرو پیچلو مفاهیمو د تشریح لپاره وکارول شي. دا کومه هغه خبره نه ده، یعنې موږ باید په خپله ژبه لیکل وکړو او خلکو ته وښیو چې میډیسن، ساینس او ټول علوم زموږ په ژبه هم تشریح کېدلی شي. دلته انګریزي خو صرف په انګریزي ژبو هېوادونو کې او د هغوی په مستعمره هېوادونو کې ویل کېږي، او میډیسن هلته په انګریزي ویل کېږي، نور په اروپایي هېوادونو کې، په روسیه کې، په ټولو ځایونو کې په خپلو ژبو ویل کېږي. مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دغسې نه ده، او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبو هېوادونو د هغوی د مستعمرې نه پرته په ټولو هېوادونو کې په خپله ژبه ویل کېږي، او ډېر لوی لوی ډاکتران دي پکې، مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې، ریسرچونه پکې کېږي او پرمختګونه پکې.
بالکل بالکل.
نو مطلب ډاکتران دي دا نه کوي، نوي ډاکتران دي دا تشویش نه کوي چې موږ میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمای راشي. په علم کې کمای هغه ته راځي چې ته په مفهوم پوهېږې،
مفهوم پوهېږې، او دا خو د اسانۍ لپاره، دا خو نورم ګټور ثابتېږي هغوی لپاره.
بالکل
بالکل. ډاکټر صاحب، خبرې ترې جاري ساتو. د مشال لودونکو مشال مرکه کې راسره ډاکټر احسان الله ملمه دی. د نوموړي بل اړخ هم دی، خو هغه اړخ و د دمی رستو تاسو ته وړاندې کوو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
ډاکټر صاحب، په پروګرام کې یو وار بیا تاسو هرکلی وایم. د دمیر مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله، د سره سره د ډاکټرۍ سره سره تاسو شاعر هم یې، نو څنګه بیا طب او شاعری دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو؟
والا دا پښتنه مانا ډېره کېږي، خو زما لپاره چون ورسره عادت شوی یم،
ښه
نو ډېره سخت نه ده راته. کنه زه نور ډېر مصروفیتونه نه لرم، بس یو هم د میډیکل دی، او د میډیکل نه چې اوزګار شم، نو بس د ذوق د خړوبولو دپاره مې د ادبیاتو او د شاعرۍ سره سرو کار ولولم، او کله کله ولیکم او اورم.
څومره کتابونه اوس د شاعرۍ څومره غم راغلي دي اوس پورې؟
خپل د شاعرۍ کتاب مې نه دی چاپ شوی، خو په شاعرۍ باندې مې یو کتاب چاپ شوی، هغه شعرستان نومېږي، هغه فکر کوم مشهور کتاب دی په دې ټولو سیمو کې شته. هغه هم د شاعرۍ د تخنیکونو او د هغه په اړه تقریبا د کره کتنې غونډې یو کتاب دی. نو د شاعرۍ کتاب مې لا تر اوسه نه دی راغلی.
ښه، شاعري نو ښه، نو دا توازن تاسو ساتئ لکه په دغه کې طب کې او شاعرۍ کې؟
او دا توازن خپله زما په ژوند کې راغلی، ځکه چې د شاعرۍ سره زما ډېر د وړکتوب نه سر کار دی، نو هغه داسې شوی چې زما د وجود نه اوس نه وځي که نه، او زم نه غواړم چې هغه هغه شي خفه شي. زما شوق دی لکه ټول ډاکتران یا د هر مسلک خاوندان یو هغه لري، یو شوق ذوق لري، یو ځانګړی شوق ذوق که نه، څوک کرکټ ګوري، څوک لوبه کوي، څوک یو ټینس کوي، بالکل شوق و ذوق دپارا گوری ولی شوق و ذوق دگا دے
صحیح ڈاکٹر صاحب دا پروگرام دا پائے شی بی ہم دی اساس غگ ٹول زمنگ پہ قبائلی سیمو کی پختونخوا کی پا افغانستان کی دا اساس غگ اوری او پا زانگڑی توگا مشران کشران او بیا پا زانگڑی توگا زوانان ہم نو اساس چکم مبارزہ دا اساس پا دی جون کو گورو نو دا غوی لپارا اساس چکم دا 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 جون چکم آغا تجربی دی نو سا پیغام با بی تاسی آغوی لپارا
والا یو خود دا چیز لاکشریم دیر دی پیغام ورکولو پا موڈ کے بناو ما دا سی دیر لوی مبارزہ نم نرکلی دا زمان کارون چی دی نارمل دی ما تا دیر دا سی غیر یادی نخ کاری خو کا اساس دی پرگرام نا استفاده وکم او یو خبر دی کولو وی اگر دا چی خلق چیر چیز دکوی اول دی دزل د تل ضرور ور سره وتړي کوم په کوم څکه چې غوړي چې د پرمختګ وکي یا په د دې راتلونکي کیریر جوړ کینو هغه سره دی زړه وتړي ادوایم خبره ده چې هغه که مسلک وی که شاعری وی که هنر وی کار چې وی د وطن سره د خلکو سره یو لینک ورکی کله چې ته مثلا ډاکټری کوي یا پار مسلک کوي چې د وطن سره د خلکو سره او د خپل ولس سره وتړل شي بیا په هغه کې یو مفهوم پیدا کیږي او اسانه کیږي ځکه چې ته بیا د ځان دپاره یې نه کوې او مطلب دې دا نه وي په کې چې ته خلک ډاکټر ووایې ته شاعر شي یا ته ادیب شي بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره د کار دي او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته بیا هم خوند ور ناخلی هم اسانی دی هم ستړیا نشته پکې او هم به څلور وی ساعت په عبادت کې وي مزما په نظر ځین خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو د پاره کوي کوي مثلا دای دی پیسې دار شي دای دی یو ټایټل څښتن شي دای دی مشهور شي دغه مسلکونه د دې شونه وسیله نه دي د دې لپاره که وسیله شي بیا پرمختګ نه کوي معنویت نه پکې پیدا کیږي او کوي هم بې خونده بوي او چاته خیر نه رسیږي بلکې شر رسیږي که چیرې هر مسلک ته که هنر وي که یو سندرغاړی وي که یو شاعر وي که یو ډاکټر وي که یو ساینسدان وي که یو دینی عالم وي چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی سم لار روان دي او په مسله کې به معنا وي دای به ورسره خوشحال وي ژوند به ډېر اسان وي او ډېر خوند به ورنه اخلي دا زما تجربه ده او خدای دې وکړي چې زما ملګرو ته او نویو دوستانو ته هم په کار ورشي.
صحیح ډاکټر صاحب، ډاکټر سنولا صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه باندې دا د پښتو ژبه کې تاسو کوم د کتاب ژباړلې دي او د طب کتاب دا یو ډیر ګران کار دی، په دې اړه مو را سره خپل خبرې شریکې کړې. ډیر زیاته مننه تاسو.
ډیر زیاته مننه ګلای صاحب تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام او مینه.
ډیر زیاته مننه. د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو په جرمني کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رانغاړو. خپل کوربا ګلای صاحب اجازه ورکړي په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي خدمت کی حاضر یم. ترغی پوری پلوی علام سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.